شنبه د چنګاش و وشتمه د جولای اتلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر اوسه جوس مش خبرونې په منځنۍ صفه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې خبرې شي. په انټرنیټ کې مو په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په کابل کې د سولې د خبرو له تیاریو خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان د سولې علي شورا له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو تیاری نیسي. بغداد ته چیرمه چاودنې تر سلو ډیر کسان وشلي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې په ځان وژونکي برید کې دوه تنه ووشل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د سولې شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي په لړ کې موظفې کمیټې څو غونډې کړې او په نږدې ورځو کې به له ولسمشر اشرف غني او د حکومت له نورو مشرانو سره هم وګوري. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د اختر په مناسبت په خپل بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د ملا عمر څرګندونو خلک هیله من کړي دي.
اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خورشوی دی، د امیدونه د خلکو زیات کړی دی او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
د پاکستان په مرشار ګوټي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به له کمکی اختر وروسته وي. په روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. په هرات ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووژل شول. د هرات امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا ماین پرون غرمه مهال په گزاري ولسوالۍ کې د پولیسو پر ورینجر موټر شوی چې په کې سپاره شپږ واړه پولیس وژل شوی دي. د هرات د امنیت قمانداني د مطبوعاتي مسول عبدالرؤف احمدي په وینا دا پیښه په داسې وخت کې وشوه چې د پولیسو سرتیري د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره گزاري ولسوالۍ ته تللي وو. د دې برید مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شروع وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې درې لوبې ګټلې دي. یو یې د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې او یو یې بایللې ده. په سکاټلند کې د دې لوبو په لړۍ کې کاناډا درې لوبې کړې او درې واړه بایللې دي. د کرکټ د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي په روانو لوبو کې د څوارلس ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې له دې ډلې به شپږ ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د 2018 کال د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام سیالۍ په هند کې په پام کې دي. په عراق کې په یوه بمي حمله کې تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. دا یوه تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې داعش په دغه هیواد کې ترسره کړې ده. چارواکي وایي په خان بني سات ښارګوټي کې چې د بغداد په 10 کیلومترۍ کې پروت دی دا چاودنه پرون په داسې حال کې وشوه چې خلکو د یوه مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې د اختر لمانځنه کوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي دي په موټر کې چې د دوی یوه غړي چلاوه درې ټنه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. داعش وایي چې دوی رافیزین په نقشه کړي. دغه ټکی دوی شیاو ته کاروي. تر پیښه وروسته قهر وړي کسان لارو کوڅو ته راووتل او د موټرو په تمځای کې د ولاړو موټرو شیشې ماتې کړې. د پولیسو یو افسر احمد التمیمی د چاودنې په ځای کې وویل چې یو شمېر کسانو د سبزیجاتو په کارتنونو کې د ماشومانو د جسد ټوټې ورټولې کړې. د پولیسو یو افسر وویل چې یو ځان وژونکي د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه. دا برید په کوټه کې په ریلوې کالونۍ کې وشو. د پولیسو افسر عبدالرزاق چیمه وایي چې برید کوونکي چې ښځینه جامې اغوستې وې هڅه کوله چې کالونۍ ته ورننوځي خو یوه ساتونکي هغه ودراوه چې له دې سره ځان وژونکي خپل چاودیدونکي مواد وچول او دغه ساتونکی یې هم وواشه. عبدالرزاق چیمه زیاته کړه که چیرته دغه برید کوونکی د کالونۍ دننه ورغلی وای نو د سهار لمانځه ته ګڼ راغونډ شوي کسان به یې وشلي وو. کومې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو په پاکستان کې بیا بیا په القاعده پورې مربوطه د لشکري جنګوي وسله واله ډله شیعه په نقشه کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو کال پرون پوره شو، د دې پېښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. دا ویډیو چې یوه برخه یوې استرالیایي ورځپاڼې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې شي، چې روس پلوي بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیایي الوتکې د ټوټو خواته ورځي او ورته معلومیږي چې دا یوه ملکي الوتکه ده. په تصویرونو کې هغه شیبه ښودل کیږي چې د اوکراین د حکومت وسلوال مخالفان پوهیږي چې د اوکراین د پوځ نه بلکې ملکي الوتکه یې نسکوره کړې ده. د راپورونو له مخې په دې ویډیو کې چې ځینې برخې خپرې شوې، هغه ډله ښودل کیږي چې د بلتون پالو لخوا له ختیځ دونیسک ښار څخه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته په دې مقصد استول شوي چې د اوکراین د پوځي الوتکې پیلوټ ونیسي. په تصویرونو کې وسلوال لیدل کیږي چې د الوتکې د سپرلیو مړي او بکسونه چې د استرالیا او مالیزیا نقشې پرې ښکاري پلټي. د یو بل خبر لمخې په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ماموریت مرستیال مشر ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اوس هم خلک وژل کیږي. الکساندر هیګ د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې د نسکورېدو د کلیزې په مناسبت په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل: هغه څه چې یو کال وروسته لا هم زما ذهن ته راځي دا دی چې لا هم ډیر لږ بدلون راغلی. د مالیزیایي الوتکې د 298 مسافرو په څیر د دونباس خلک لا هم وژل کیږي او ځوریږي. د MH 18 پرواز ډیری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې 28 استرالیایان او 2 تنه مالیزیایان هم وو. د خبرونو پای. د اسادی رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته د چمتووالي لپاره پر کومو موضوعاتو غور کوي؟ د دې شورا ویاند وایي:
څنګه اعتماد سازی منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي، او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
په روانه خبری مجله کې د سولې پاړه د بلخ د سرپرست والی او د خوص د والی سرګندونی هم خبرو. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به واوري چې په افغانستان کې سولې ته تر بل هر وخت هیلې زیات شوې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په اوکراین کې د وی الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته د یوې نوې ویډیو له خپرېدو خبرو چې شایي په تحقیقاتو کې ډېره مرستندوی شي. او د خبری مجلې په وروستیو کې کابل ته ستنې شو او له یوه ښوونکي سره شخې شو.
موږ په یو اتراپی ولسوالی کې درس یا ښوونځی لوستی ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي کچه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. که څه هم د سولې د دوهم پړاو خبرو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل یوه کمیټه موظفه شوې څو هغه موارد چې باید له طالبانو سره په خبرو کې یاد شي په ګوته شي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د اسلام آباد په مری ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې د خبرو دوهم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالی شورا ویاند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
د سولې عالی شورا او خصوصا د سولې اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي څو غونډې هم شوې دي، او په نږدې ورځو کې شاید رئیس سره مو ګوري، رئیس جمهور سره او د ملي وحدت حکومت مشرانو سره. موږ هم په امادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغې باندې بحث وشي، څنګه اعتماد سازی منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي، او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړۍ ورځ وویل چې په شاوخوا دوه اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې. ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو ستاینه وکړه. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړي دي.
دغه اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خور شوی دی، دا هم د امیدونه د خلکو زیات کړي دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به لکم کې اختر ورستوي. د سولې د عالی شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه، ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه نه دی معلوم، خو مولوي شهزاده شاهد یادونه وکړه چې حکومت او د سولې عالی شورا پر یو ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي کچه د سولې د هڅو ملاتړ وشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره چمتووالی روان دی او په مشخصو موضوعاتو خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ په ارګ کې وویل چې په شاوخوا 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. بل لور ته د بلخ سرپرست والی وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو کلی له پاکستان سره ده. د عطا محمد نور د دې سرګندونو جزئیات له مزار شریفه د ازادي رادیو د خبريال مجيب رحمان حبيب زی پراپور کې.
د باغ سرپرست والی عطا محمد نور وویل چې د افغانستان ورکه شوې سوله په پاکستان کې موندل کېدای شي. نور زیاته کړه چې نه سعودي عربستان کې د سولې خبرې معاصرې تمامېږي او نه هم په اماراتو کې، او تر څنګ یې په ترکیه کې هم د سولې په اړه خبرې نشي کولای چې معاصریت ولري. د وویل کې رښتینې سوله غواړو نو دا مسله په پاکستان پورې تړاو لري. عطا محمد نور وویل که پاکستان وغواړي په یوه اونۍ کې سوله په افغانستان کې تامین کړي. سوله چیرې ګوري؟ نه په سعودي عربستان کې ده، نه په ترکیه کې ده، نه د چین په اورومچی کې، او نه هم په نور او نورو ځایونو کې سوله نشو ترلاسه کولای. که پاکستان وغواړي او د دوی روزشي بچان وغواړي یوه هفته کې سوله په افغانستان کې تامینی کی په یوه هفته کې.
د بلخ د سرپرست والی سرګندونې مو د سولې د خبرو په اړه راپور کې واورېدې. د خوست والی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره سوله ممکنه ده، او طالبانو ته یې بلنه البته ورکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او نور له جګړو لاس واخلي. د دې سرګندونو جزئیات د خوست د ازادي راډیو له خبريال نجیب الله الخیل راپور کې اورو.
د خوست ولایت چارواکو د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې د دولت او سولې سره یوځای شي او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي. د جمعې په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي ته آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په خپل اختر د سولې او صمیمیت پیغام لري، نو دی له وسلوالو مخالفینو غواړي چې سولې وکړي او د افغانستان په آبادولو کې برخه واخلي.
خپله د اختر ورځ د مینې ورورګلوۍ او د صمیمیت یو پیغام ټولو مسلمانانو ته او ټول عالم د بشریت ته وړاندې کوي. بنا د همدغه پیغام په بنا زما هم د ټولو مخالفینو نه مې هیله او توقع دا ده چې د دغې مبارکې ورځې په مناسبت سلا پر ځمکه کې دي زموږ غېږه ورته خلاصه ده، او د ورورګلوۍ او اخوت په بنا د دولت سره یوځای شي، د خپلو ورونو سره یوځای شي، او د خپلو ورونو سره وګه په وګه خاسته افغانستان د بیا آبادولو دپاره یو ځای کار وکړي.
د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسینی وایي چې په جګړو ستونزې نه حلیږي او نه کوم لوری له دې لارې د ځان لپاره ګټه رسولی شي.
باید افغانون که طالب دی که مولو دی که هر څوک دی د حکومت خلاف دی، حکومت سره جوړ دی، باید وطن دپاره کور وکړي، سرحد دپاره کور وکړي. زه بیا دا پیغام ورکوم، شل کوله ووتل چې شل کوله نه راوځي چې موږ ته څه یو غږ نه وي، یو وجود نه وي، خپل پرګرام ته په بدې بدلون ونډه کي، معافي ونډه کي، وبرته موږ ته څه غېږ ونډه کي، وطن کې هر کې سر خندر سي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم خوست په وروستي سفر کې او وروسته د کوچني اختر په مناسبت خپل وینا کې د وسلوالو سره پر راتلونکو درېونۍ کې د دویم ځلي ناستې خبره وکړه.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم له طالبانو سره د سولې د روانو هڅه څېړل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه اوریدل شي.
سلامونه کوچنی اختر مدیر بختور شه، خدای دې دا اختر د افغانستان او بشریت لپاره د سولې اختر کړي. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخواست.
د فرهاد دریا پیغام مو واورید. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې چې په منځني صفد ول شپژنوي په ټول افغانستان کې خبري شي، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د فم په 3.15 اوریدل شي. له دوو سندرغاړو سره شهیدلیو، له بریالي ولی او ګدر ځاځي سره. البته لدغه سرندرغاړو سره په لنډه په روانه خبرونه کې مرکه اوریدلی شي. په دې مرکو کې به دا دوی درته روښانه کړي د اختر لپاره کومې سندرې دوی ډالۍ کوي او د اختر لپاره یې څه تیاریانې نیولې دي. آیا په دې تیاریانو کې بریالی ولی بریالی شوی دی او ګودر ذاتی بریالی شوی دی او کنه؟ دا به په روانه خپرونه کې واوري. خو اوس 8:45 دي، لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. په هرات ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل وریزو لوبو د نړیوال جام د غوروي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په عراق کې پرون په یوه بمی حمله کې تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. د پولیسو یو افسر وایي چې یو ځان وژونکي د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه چې دی او یو ساتونکی پکې ووژل شو. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو کال پوره شو، د دې پېښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. او د یونان صدر اعظم پرون په کابینه کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. اسد رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو ته فرشته جلال زئی کتنه کوي.
افغانستان او طالبان د اکونومیست ورسپانې د مقالې سر لیک دی چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د ملکي تلفاتو د شمیر ګراف خپور کړی او د سولې لپاره په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه تبصره پکې شوې ده. ورسپانې لیکي حتی د افغانستان د خونړۍ او جنگ ځپلي معیار پر اساس وروستۍ اونۍ په دې هیواد کې د ملکي تلفات د شمیر له امله ډېره خرابه تېره سوه. د ورسپانې په حواله په تیرو 8 ساعتونو کې لږ تر لږه 100 تنه ملکي کسان په تروریستي حملو کې ووژل او زخمیان شول. خو د اکونومیست په لیکنه کې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړی غونډې ته وکتل سي، د سولې لپاره خوشبيني هم د بل هر وخت په پرتله زیاته بریشي. اکونومیست لیکي په افغانستان کې د دې پرمختګ لپاره باید له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه وشي، ځکه له پاکستان سره د اړیکو د شکولو لوی چیلنج پر غاړه اخیستی دی. د دې ترڅنګ ورسپانه وایي چې پر طالبانو په فشارونو کې هم بدلون راغلی، ځکه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش او یو شمیر نویو تروریستي ګروپونو په پرتله طالبان ډیر منځلاري بریښي. اکونومیست لیکي دواړه مذاکره کوونکي لوري هر یو پر خپل ځای تر فشار لاندې دي. د بیلګې په ډول ورسمانه لیکي چې له پاکستان سره چې ډیر افغانان یې دشمن ګڼي، د غنی ملګرتیا مخکنی ولسمشر حامد کرزي ته موقع ورکړي چې پشاره مخته کړي. اکونومیست لیکي چې ښاغلی کرزی ځان داسې څرګندوي چې ګواکې دی د افغانستان د خاورې د بشپړتیا ساتونکی دی، او ځینې کسان داسې ګمان کوي چې شاید یو وار بیا قدرت ته د رسیدو په پلانونو غور کوي. د ورسپانې په باور د طالبانو رهبری هم ویشل شوې ده. د طالبانو یو شمېر قومندانان چې د خپلې رهبرۍ د کمزورتیا څخه ستړي شوي، د اسلامي دولت پر نوم د وسلوالو خواته راوښتي دي. په پېښور کې پر یو ښوونځي تر وسلوالي حملې وروسته د طالبانو د پناه ځایونو په وړاندې د پاکستان د حکومت زغم ډیر کم سوی، او له دې امله په پاکستان کې هم د طالبانو ځالي تر خطر لاندې دي. اکونومیست د طالبانو د فعالیت په اړه په کابل کې د اروپایي اتحادیې د استازي له خولې لیکلي، طالبان ډیر ښه په دې پوهیږي چې کای هدف د پخوا په څیر د رژیم جوړول وي، نو باید خپلې هټۍ بندې کړي، او له دې امله د طالبانو تر ټولو ښه چانس دا دی چې په سیاست کې د شاملېدو لپاره مشروعیت وګټي. انډیپندنت ورسپانه د هغو افغانانو په اړه مقاله لري چې په زور له بریتانیا څخه افغانستان ته استول کیږي. ورسپانه لیکي هر کال لږ تر لږه 100 تنه افغانان چې په بریتانیا کې ستر شوي او حتی افغانستان سم نه پیژني د هیواد ته بیرته استول کیږي. انډیپندنت د خپلې وڅېړنې پر اساس لیکلي چې زیات افغانان په بریتانیا کې د ناڅرګند برخلیک په انتظار کې دي. د بریتانیا د مهاجرت د قانون پر اساس هغه ماشومان چې د تابعیت اسناد نه لري تر 18 کلنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته استول کیدلی شي. ورسپانه لیکي چې د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د افغانانو ماشومان زیات افغانستان ته د بیرته استول کیدو له خطر سره مخامخ دي. ورسپانه زیاتوي چې په بریتانیا کې په تیرو 10 کلونو کې 15% بې سرپرسته ماشومانو ته د استوګنې دایمي اجازه ورکړ سوې، خو په دې کې یوازې 6% افغانان دي. د بشري حقونو یو شمېر ادارو د بریتانیا د حکومت پر دې کړنلاره نیوکې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیکسیار په برېټانیا کې د مهاجرت په کړنلاره کې د بدلون غوښتنه کړې ده. انډیپندنت لیکي مسؤلان او مرسته کوونکي موسسې نه دي توانېدلي چې حتی هغه کوچنیان چې په ماشومتوب کې برېټانیا ته تللي او تر زلمیتوب وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي په افغانستان کې د هغوی له کورنیو سره یو ځای کړي. د ورځپاڼې په لیکنه لږ تر لږه 228 افغانانو چې له برېټانیا څخه بیرته افغانستان ته استول شوي د سره صلیب له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې یې کورنۍ ورپیدا کړي، خو دا سازمان په یوازې اتو پلټنو کې بریالی سوی دی.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو کال پوره شو، د دې پېښې په اړه یوه نوې ویډیو خپره شوې ده. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
د مالیزیا د ملکی هوایي چلنده الوتکه یو کال مخکې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې وویشتل شوه، او د دې پېښې د کلیزې په مناسبت په خپره شوې ویډیو کې هغه شېبې ښودل کېږي چې د اوکراین د حکومت وسلوال مخالفین پویږي چې د اوکراین د پاوځ نه بلکې ملکی الوتکه یې نسکوره کړې ده. د سیدنی ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د دې ویډیو چې بلتون پالو په خپله د موبایل ټلیفون په کمره ثبت کړې ځینې برخې خپرې کړې. د مالیزیا د ملکی هوایي چلنده الوتکه چې 298 سپرلۍ او عمله یې لرل سهوان د وسلوالو بلتون پالو لخوا په دې ګمان وویشتل شوه چې ګنې دا د اوکراین د پوځ سوخوی جټ الوتکه ده. د سیدنی د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې مالک وایي دا 12 دقیقې ویډیو چې ځینې برخې خپرې شوي د بلتون پالو لخوا اخیستل شوي او دوی له څو میاشتو راهیسې د هغې د ترلاسه کولو هڅه کوله. د نوموړي په وینا دا ویډیو چې له پیښې یو کال وروسته خپره شوه تیره اونۍ په قاچاقي ډول له ختیځ دونیتسک ښار څخه راویستل شوه. په خپرو شویو تصویرو کې هغه ډله ښودل کېږي چې د بلتون پالو لخوا د مالیزیایي الوتکې له ویشتلو وروسته له دونیتسک ښار څخه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته د دې لپاره استول شوې چې د اوکراین د پوځي الوتکې پیلوټ ونیسي. د ورځپاڼې مسؤل زیاتوي چې په یو تصویر کې یو سړی ښکاري چې د بلتون پالو لخوا د اعلان شوي د دونیتسک د خلکو د جمهوریت نښانې په څرګنده د یونیفورم پر غاړه ښکاري. دا ډله چې وسلې لري او پوځي جامې اغوستي د نسکورې شوې ملکي الوتکې د ټوټو په لیدو چې لا هم لوګی ترخیږي حیرانېږي. په ویډیو کې د دوی خبرې اوریدل کېږي چې د اوکراینی الوتکې پیلوټ لټوي، خو کله چې پوهیږي دا یو مسافر وړونکې ملکی الوتکه ده حیرانېږي. د ډلې قومندان اعتراف کوي او وایي چې دا خو ملکی الوتکه ده، او بیا دا وسلوال چې په روسي او اوکراینی ژبو خبرې کوي پوښتنه کوي چې څنګه ملکی الوتکې ته د اوکراین پر فضایي قلمرو د پرواز اجازه ورکړل شوې. په نورو تصویرونو کې وسلوال په داسې حال کې لیدل کېږي چې د ملکی الوتکې د سپرلیو مړي او بکسونه چې د استرالیا او مالیزیا نښې پرې ښکاري پلټي او اخلي. دوی د بکسونو په منځ کې ګرځي او ټلیفونونه بټوې او نور شیان لټوي. د ام ایچ ولس پرواز ډیری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې 28 استرالیایان او 3 تنه مالیزیایان هم وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
موسم اختری زړالی درته لرو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان له دوو سندرغاړو بریالي ولی او ګودر زاجي سره خبرې کړې.
بریالي ولی قراتو چې د اختر په مناسبت کومه نوې سندره جوړه کړې ده او کله جوړه کړې ده؟ کومه سندره ده؟
ما د اختر لپاره یو نوې سندره د جوړولو په حال کې وم. خب افسوس خبره دا ده چې سه زما تنبلی او سه د استودیو بیروبار نو دا پاتې شوه. نو که خیر وي که ژوندي وو بل اختر ته هغه ځان سره ډېر ښه پیغام هم لري او پیام هم لري. نو نورې سندرې دي، د خوشحالۍ سندرې دي، یوازې اختر مبارکي خورته داسې هم ورکولی شو چې اختر مو مبارک شه، بیا به ورته ووایو چې توره غنم رنګه مې خوښېږي.
داسې ته وویل چې د اختر لپاره مې سندره تیار کړې ده، که دا مطلب یې ووایي اورېدونکي به ورته غوږ ونیسي، یعنی څه ډول سندره ده؟
فقط دې له خاطره چې موسیقي مې جوړه کړې ده آواز مې نه ده شولی، د مصطفی صالح صاحب سره مې خبره کړې ده. خو اختر مو مبارک شه، راغې د صلح سره، دغسې دې مطلب نور اور پسی ډیر د ذهن کوس ناراضی نو هغه شیر ما مکمل نه داخسه ورنه.
ګودر صاحب دخو د نیم کار پرې کړی، یعنی کار تمام کړی نه ده، بشپړ کړی نه ده، کتره ته وتا چی کړی د خپل مناسبت باندې
د هنرمندانو کارونه د ډیر پیچتاب سره مخامخ بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمپوتیانی او دا مسائل. خیر، ما د دروژې لپاره یو ناتیا کلام درلود د وجدان آواز په نوم، چې هغه باندې مصروف وم د هغه نشرېدو باندې، نو ډېر دې ته ټایم پیدا نه شو چې اختر دپاره هم څه وکړم. خو خیر، د ده خبره اختر کې به خل مینهوال ته سلامونه او پیرزونې ورلیږو، سندرې به انشاءالله بل وخت ورته کړو، یوازې مناسبتي سندرو باندې سندرغاړي ډېر وخت نه تېروي په دې.
خیر، که د ناتیا کلام د څو سره ټکي راته ووایې.
اوهو، ناتیا کلام خو داسې پیل داسې دی چې اجازه یې ولی صاحب، چې تا چې څه وایلې دي ما کلام منلې دي، الله پټ پا ګناهونو کې هر څه مې بایللې دي، الله زه پوخ او بد پوهېږم خو غافل ولې ګرځېږم.
د ګودر ځاځي او بریالي ولي د څرګندونو بشپړې څرګندونې البته د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ. زما همکار نورګل شفق د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له یوه ښوونکي سره شخېدلی.
د ژوند رنګونه
اول به مونږ راته واخلې د کم ځای او څه کوي.
نمې انجنیر عبدالرشید عثماني د پکتیا ولایت زرمت ولسوالي د ساحه کو دلی جان خل وسیدون کایمه.
تاسو په اوس وخت په څه لګیا یې څه کوي؟
زه خپل د کابل د خوشحال خان لسته کې د خون کې پیسې باندې دند تر سره کوم او همدارنګه باز نور کوم له خصوصي شرکتونو د سر میوزي پی اجرا کړي په مختلفو وختونو کې.
ښه، نو تاسو یو استاد یې، کله چې ماشوم وای استاد سره مو مينو او بیا په څومره مشکلاتو دلته را رسیدلی ام دسه ډیر په آرام را رسیدلی یې.
تر دې وخت پورې کله چې زه کوچنی مې دي ماشومتوب دوره کې ما خپل دا هله امید و چې زه باید خپل ګران هیواد افغانستان ته خپل شریف خلکو ته خدمت وکم. هغه پر ارسه کې وی هغه زه انجنیر وسم که ډاکټر وسم که استاد وسم، د ما یوازنی هدف چې هغه خپل خلکو ته خدمت کول. طبیعي ده هدف ته رسیدلو لپاره ستونزې او مشکلات ګالل شته، یو څوک با ستونزې او مشکلات ګالي به خپل هدف ته ځان رسوي. نو طبیعي ده
کوم مشکلات سره مخ شوی؟
ډیر ستونزې مشکلات دا و چې موږ په یو تراپی ولسوالي کې درس ونځای لوستای دا عملته د درس امکانات زیات نه لکه د کانکور آمادگی نور کورسونه د انګلیسي ژبې همداسې د کانکور لا سیستم سره ناولدی ده. دغه چې تقریبا تر اوسه پورې په تراب کې دایلو مشکل ده چې د مشکل سره زم مخامخ مو کېده سې وسم ډیر خلک یې سره مخامخ دي.
بیا مو یعنی څنګه د غستونز ته حل لار پیدا کړ؟ څنګه مو ځان راوېستغه مشکلات
دی؟ حل لار ایدا و چې هر څوک باید ستونز او مشکلات سره مقاومت وکړي، دای باید ثابت قدم ووسی، دای بعضی کارونه پرې نه دی بل خصوص لکه د درس ویل لکه د علم زده کړه
وای چې ولا بس چې نه جوړیږي پرې
یو څوک باید نه هیله نه سي
ځکه
ژوند په امید خړل کیږي. باید یې کوشش وکړي مقاومت وکړي ځان خپل هدف ته ورسوي.
اوس خو نو استاد یې بیا د دې شاګردانو سره مرویه څنګه وي؟ ډیر خو به غوسه کیږي نه ورته؟
نه، هر استاد ته لازمه خبره ده ځکه شاګرد یوازې څه چې استاد نه غواړي هغه ښه رویه ده. ځکه زه چې خپله مکتب دوره کې وم ما به له هغو استادان نه بد راتله چې شبه چې ښه رویه نه راسره کوله. نو زما خپل اول ځان ته بیا خپلو نورو ټولو استادان ته د افغانستان په سطحه باندې ټول ته مې پیغام داده چې دوی باید شاګردان سره ښه رویه وکړي.
که غواړي شاګردانو ګران واوسي،
که غواړي شاګردان ګران واوسي، په مقابل کې له شاګردانو څخه مې غوښتنه داده چې دوی باید د استادانو احترام وکړي
او د یو استاد انسانیت نه غلطه ګټه وانه
اخلي. ځکه کېدای شي ډېر استادان به دوی به ښه رویه کوي مګر د شاګرد به کېدای شي دوی نه غواړي چې له شاګرد سره ښه رویه وکړي، هغه دي خیر کې رویه وړبنی وي. نو عموما ټول زده کوونکي مې غوښتنه ده چې دوی باید ښه اخلاق ولري شاګردانو سره.
ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو نه مننه.
او سجی رډو په منځني صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګڼ پیغامونه د اختر په مناسبت یا د ازادي رادیو کارکونکو او نور افغانانو ته د ازادي راډیو اوریدونکو د اختر مبارکي ویلې ده. خو په افغانستان کې د سوري پاړه هم یو شمېر اس ام اسونه را رسیدلي دي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارچې لیکي، له ولسمشر غواړم چې له اختره وروسته سمدستي د سولې خبرې پیل کړي. حاجي شمس الحق له سنګین ولسوالۍ لیکي، د ملا محمد عمر اخوند د سولې خبرو افغانان هیله من کړي دي. او حکمت الله حماس د هلمند له نادالي لیکي، د طالبانو د مشر د سولې پیغام د افغانستان په سوله کې یو مثبت بدلون دی. دا خبری مجله مو هم دومره، و بل خبری مجله احمد شکفر احمدی تاسو وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
تشکر.